السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د جون 19 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د پښتو وتلې او ځوانه سندرغاړي غزاله جاوید تیره شپه په پېښور کې د نامعلومه وسمر لخوا په ډزو وژل شوې ده. او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په جنوبي وزیرستان کې د یو کیډ کالج پرانیسته کړې. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه هم واوري. خو اول زموږ د همکار منور شانه خبر ناوړو.
اول د خبرونو سرټکی د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي غزاله جاوید وجل شوې ده. کندهار کې د وسلوالو پولیس والا ترمنځ نښته کې مرجوب لاوخته. چین د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د 3.5 بلیون ډالر ورکولو اعلان کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په پیښور کې وجل شوې ده. په نوموړي بیګامه خوستان د پیښور په ډبګری بازار کې وسلوال برید وشو او ځای پر ځای ووجل شو. په دې پیښه کې د هغې پلار جاوید هم وجل شوې ده. د غزاله جاوید خور فرحت جاوید پولیسو ته ویلي چې قاتلین یې په خپل ستر ګولیدلی. فرحت جاوید تانه کې په دریو تنو د خپل خور او پلار د قتل دعوه کړې او ویلي دي په بریدګرو کې یو د غزاله پخوانی خاوند چې لا دوله اندنه یې هغه ته د مرګ د لکه ورکولې هم شامل وو. غزاله جاوید د خیبر پښتونخوا د سواد سیمه اوسیدونکو خو له 1300 کلونو راهیسې په خور کې دی راو. د نوموړي درې کال وړاندې سندري شروع کړې وي. په وجنې مینوال د غم او خفقان سرګندونه کوي. نن د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان د دوو سیمو وانا او چکملی دوره وکړه. نوموړي په چکملی کې د کیډټ کالج سپین کی رغزی افتتاح وکړه. په دغه موقع د محسود قبایلو د مشرانو جرګې ته خپل وینا کې جنرال کیانی ویل
مې ډېره خوشي ده چې آج مې محسود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو
زر ڈیر خواشم چنند مسعود قوم سرا دلتا موجود یم. تیر کال چھ تاسو دے کیڈٹ کالج کو ما غشتنا کھڑی ہوا دے خدای شکر دائی چھ پیو کال کھ دے ننا ننا دے آغا دے اولانی کال کلا سونا لگیا شوال.
قبایلی مشرانو په سیمه کې د کیډټ کالج پرانستا د ځای خلکو سره لوی خېګړه وبلله او د مکین نه یې تر شوال سرحدي کرخې پورې د یو بل سړک د جوړولو غوښتنه هم وکړه. قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د پولیو د کمپاین د بندولو په اړه د یو سوال په جواب کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاندې میرمن نولن ویلي مونږ تل پاکستان ته وایو دغه ترهګر چې څومره د افغانستان او یا بل هیواد لپاره خطر جوړوي هم دومره د پاکستان لپاره هم خطر دی. دا کوم اقدام چې اوس دوی کړی دا د دوی د هغو وحشیانه اعمالو څخه دی چې د پاکستان د ماشومانو خلاف یې ترسره کوي او دا راز هر چا ته پکار دی چې په دې حق لا په کلکه غور وکړي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د قبایلي سیمې ځنې برخو کې وسلوالو ویلي دي چې تر کومې ډرون بریدونه نوي بند شوي د پولیو خلاف کمپاین به دغه سیمو کې نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن سهار خواوشان 9 بجې د چپرهار ولسوالۍ اجرائیه مدیر احمد خان او اداري مدیر عطا الله سندان د دولت د مخالفینو وسلوالو لخوا په داسې حال کې وجل شوې چې له کورونو څخه وظیفه ته روان وو او ورسره د سید سلام خونزاده په نامه یو تن هم وجل شوې چې په خوا سو ځای ولسوال پاتې شوې. په خاډ ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی تایید کړي او وسلوالو طالبانو یې پلا په غاړه اخسته. بلخوا د کندهار په شپږمه ناحیه کې نن سهار د پولیسو په یو امنیتي پوسټه د ځانمرګیو ډلهیز برید شوې چې پکې مرګ جوړ لاوخته. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وای نن سهار خوښه و بجې سلور وسلوالو طالبانو د پولیسو په یو پوسټه برید وکړ. د نوموړي د وینا تر مخه دغه خطه 15 منټه روانه و چې پکې سلور وسلوالو او درې پولیسوالا وجل شوي او په پیخه کې نور و پولیسوالا زخمی شوي دي. هلته افغانستان کې امریکایي چارواکي وای د هیواد په جنوبی برخه کې پروند افغان پولیسو په جامه کې درې کسانو په ډزو یو امریکایي کارکونکي وجلې او نور یو شمېر یې جوبل کړی دي. افغانستان کې د اتحادي ځواکونو ویاند ویلي د ډزو نه پس دغه وسلوال په تیښته کې بریالي شوي چې لټون یې روان دي. د روس د خارجه چارو وزیر پرون ویلی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د نړۍ د قوتونو ترمنځ ماسکو کې کیدونکې خبرو اترو کې د دواړو خواو د موقف په بنیاد جوړه ګران ده. د ماسکو دوه ورځنۍ خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د نوړاندې په استنبول کې او په بغداد کې د داراس دوه خبرو دوه پړاونه ناکام شوې دي. د اولنۍ ورځ د ملاقاتونو نه پس سرګي رایبکوف د خپل وینا پر مهال زیاته کړه چې د دوه ورځو خبرو اترې به کافي نه وي. د یورپی یونین د خارجه چارو د مشر کاترین آشتن ویاند مایکل مین د غونډې د اولنۍ ورځ په اړه ویل
د دواړو خواو نه یو بل ته وړاندیزونه وشول. زمونږ د تجویزونو په جواب کې د هغوی رد عمل مخې ته راغی او مونږه د هغوی فکر او آیډیاګانې واورېدلې. دا هر څه ډېر په تفصیل کې وو خو تر بیګا شپې پورې کومه موافقه نه ده رامنځته شوې او نن غرمه 12 بجې به بیا خبرې اترې شروع کیږي او ګورو چې څه پرمختګ کېدلی شي.
میرمن آشتن د شپږو قوتونو د ګروپ مشري کوي چې پکې امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین شامل دي. بلخوا د ایران مشر مذاکره کوونکی سید جلیلی په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د پرامن مقاصد لپاره د دوی د یورینیم غنی کولو حق دی په رسمي توګه وپیژندل شي. او اخیری خبر دا چې چین اعلان کړی د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره به نړیوال مالی فاند یعنی آی ایم ایف ته 3 بلیون ډالر ورکوي او هم پرون هند او روس د 10 بلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې. د دې نه وړاندې د پورته کیدونکو اقتصادي قوتونو ګروپس بریکس چې پکې برازیل، روس، هند، چین او جنوبي افریقا شامل ده د خپلې یو وړې غونډې پر مهال بیان جاری کړی چې وایي دوی به د دغه عمل کې برخه چوي خو کوم موجوده ژمنه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره په سمه توګه استعمال شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل په روان خبرونه کې درته د غری پټونه لرو. د پښتو وتلی او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیر شپه په پیښور کې د نامعلومه وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وژل شو.
امکان د سده چې دوی په لار کې دوی مرګ واقع شوه. انجز خټونه سخت ویل کې غزاله جاوید خو 15 پک ډزه لګیدل یو.
د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان دوره کړی او د غلطې د یو کیډټ کالج پرانیستا هم کړی دا.
مسعود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو کیڈٹ کالج شہر کا مطالبہ تھا پچھلے سال کہ ایک سال کے اندر اللہ شکر سے پہلی کلاس یہاں بھی شروع ہو گئی ہے.
آپ بلوچستان کے دتاو تریخوالی اور ہدفی وجنوں پر اڑا ہم رپورٹ لرو.
دوی چې دی هغه بل مسله چې د سیاسي مسله دی یو دغه هغه ډېر زیات اهمیت ګڼي دغه او دا مسله چې دی هغه زما خل ډېر اهمیت نه ورکوي.
د مشال ترڅنګ یې واوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پښتو موسیقي وتلی او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیر شپه په پیښور کې د نامعلومه وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وژل شو. هغه د سواد اوسیدونکو وو په پاکستان افغانستان کې په خلکو کې ډیره خوخی لرله. د هغه د مرګ پر تر دې د ما چپغاړه نه دا خسته د لیډی ریډینګ روختون چارواکي وای هغه اسپیټال ته د راوړلو وړاندې ساور کړی و. غلام غوسورو
د پولیسو په وینا د پښتو موسیقي وتلی سندرغړی غزاله جاوید تیر ماسختن په پیښور کې هغه محل وجل شو کله چې غزاله جاوید د شخبول تانی په حدودو کې د یو بیوټی پالر د کورنه راووتله او په ګاډي کې شوریدله چې د ناتره ډزو په نتیجه کې هغه وجل شو او په دې پیښه کې د غزاله جاوید پلار هم وجل شو. د دې پیښې په اړه د پیښور ښار ډي ایس پی حاجی امتیاز مشال ریډیو ته وویل خود پیښور د ادارې روغتون ایم ایس رحیم جان افریدی مشهد ریډیو ته وویل چې هسپتال ته د رسیدو نه وړاندې غزاله جاوید او داغې پلار خپل ژوند د لاسه ورکړی وو.
غزل جاوید دی والي صاحب دته مسپتال چر ورسیدلو نو دوی مړو او امکان دسه دی چې دوی پلیار کې دوی مرګ واکیا شوی انجز خټونه سخت ویل ک غزل جاوید خو پنځه شپږ ډزه لګیدل جوا او په خېټه باندې لګیدل جوا په سینې باندې لګیدل جوا په تخر ترخ کې لګیدل جوا نو دا لاسم لګیدل او دا پنځه شپږ ګولې دل لګیدل او والي صاحب په خېټه باندې ودرې ډزه لګیدل او ګولې ترون ترته نه وته جوي
د پښتو موسیقي مینوالو په دې پیخه ډیره سخته ناخوخي سرګند کړی دا
زمونږ پښتنو په کلچر کې د موسیقي سره د محبت ماده ډیره زیاته ده زه په دې دوو شینو نه پویګم چې یو طرف ته زمونږ د موسیقي سره دومره مینه ده او بل طرف ته مونږ هغه خلکو ته ډمان وایو دا څه دي دا خلک بیا مونږ وژنولې دا صرف د غزل جاوید خبره نه ده د دې مخ کې کستا سو یاد شین د پښتو ژبه یو ډیره خوګه سندرغاړې و یمنو داس ناغې سره هم دا عمل شوی جسمونو کوم دا دوه قسمه خیالات ساتلی دي د پښتنو موسیقارانو په حواله سره
پښتنو موسیقي کې یو څو نمونه سي چې په ګردن نړۍ کې برخې درې لکه غزل جاوید نازي اقبال او دغه نه پس ګلپانه زه ډیر زیات خفه شوم چې دا څنګه ممکن ده زما پوره یقینم نه راته نو یقینا چې د پښتنو موسیقي د پاره دا ډیر غټ زیان دی غزل جاوید یو ځانګړی आवाज د پښتنو موسیقي د پاره
د پیښور خار ډي اس پي حجي امتیاز مشال ریډیو ته وویل چې د غزل جاوید کشري خور فرحت په شاه قبول دانه کې اف اي ار در کړې دي او په دې اف اي ار کې د غزل جاوید او داوی د پلر د قتل داوا د غزل جاوید په پخوانی خوان جنگیل او دوه نورو کسانو نصیر او سلام باندې کړې شوې ده
او پایان جانکی تاو کا په سلام کا هغه په نشیر کې نه چست په هو کا دې کې دا خبره کا چې ذکر د چتا جانکی سره د دې او کال په مخ کې واده شو بیا په عدالت کې دې راغلا طلاق واغشت دا څو ورځې میاشتې شوې چې دا جانکی نا خاون نه جدا شي او دا په سوات کې لار ته ورسېدل
ولهم غوښ مشال ریډیو په خبر
تاسو د غلام غوس په ریپورت کې واورید چې د پښتو موسیقي وتلي ځوان سندرغاړي غزل جاوید تیر شپه د پېښور کې د نامعلوم وسوالو لخوا په دزو وجل شوې ده. هغه د سواد اوسیدونکو او په 2014 کال کې سندرې ویل پیل کړې وې. پښتو موسیقي وتلي او ځوانه سندرغاړي غزل جاوید پرون په پېښور کې نامعلوم وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وجل شو. پاکستانی مطبوعات وایي هغه شپږ ډزه لګیدلې وه چې په لیډی ریډینګ روغتون کې د هغې د مرګ تصدیق وشو. رپورټونه وایي غزل جاوید د سکار لپاره د پېښور ډبګرۍ ته تللې وه چې هم هلته وجل شوه. غزل جاوید سندرې په 2004 کال کې پیل کړې او ډېر زر په خلکو کې مشهوره شوه. هغه نه یوازې یو خوږ آواز لرلو بلکې د خپل خایس له وجې هم ډېر مینوال لرل. هغه د خپل سندرې سنره نره باران دینا خلکو وو پیژندله. غزل جاوید په 1990 کال کې د سواد په بند سیمه کې زیږیدلې و او په ډېر وړوکی عمر کې سندرو ته مخه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او داشان په بهر ملکونو کې په میشت پښتنو کې ډېره خوښي لرله. په سواد کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول نو د غزل جاوید په شمول یو شمېر هنرمندان په کړه کولو مجبور شول چې دغه حالاتو د نورو ترڅنګ پښتني ښځې هنرمندان هم متاثر کړي. د 2010 کال په فروری کې غزل جاوید د پېښور یو اوسیدونکي سره واده وکړ چې د سمو دی ورسته د خاون سره تاوتریخوالی راغې او غزل د پلار کرا سواد ته لاړه چې ورسته په عدالت کې د خلا درخواست داخل کړو او داشان د خپل خاون نه بیل شو. د هغې د مرګ خبر د پاکستان په ټلویزیون چینلونو ریډیو ګانو او داشان په فیسبوک او ټویټر ډېر زر خپور شو چې د مرګ پړی تر دې دمه چاپغاړه نه ده اخیستې. د غزل جاوید د هنر ملګری وای هغې غوښتل چې سندرو ته یو ځل بیا راشي او په دې لړ کې خپل کوششونه شروع کړي هم وو خو وخت ورسره وفا ونه کړه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د وزو قبایلی سیمې باجاور ته چرته چې یو قبایلی مشر عطا خان په یوې بارودی چاودنه کې وژل شوی دی. هغه د حکومت سره د سیمې د امن په پر ځای کولو کې مرستې کولې. د عطا خان د مرګ پلا چا په غاړه نه اخیستې. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل نواګۍ چارمنګ یو سپینرو وې او حکومتي مرستیال عطا خان نن سهار په یو بارودی چودنه کې ووژل شو. د عطا خان د مرګ تصدیق د تحصیلدار چارمنګ په دفتر کې موجود د لیویس فورز یو تر داسې وکړه.
ملک عطا خان دا چې کوم دنو بم بلاست شو او تقریبا سات بجې فول څنګه او لکه یمزه راخلې چې اوراره به زخمی دي.
شیخ جانزاده چې د نوغي اوسیدونکو دی وای عطا خان په سیمه کې د امنیت راوستو او خپل اولس ډیر خدمت کړی وو.
او ملک عطا خان د اشم کلی د خندازان د خان سره تعلق وو. یو ښه ټولنه کې یو ښه مقام لرلو او ډېر داسې واردات شروع په دې خپې د دین مخکیم دا داسې یو جنجالي جګړه جوړه ده چې هر طرف ته چې زموږ دی یو پښتون وجلې کیږي یو مسلمان وجلې کیږي.
په هاشم کلی چارمن کې د مواصلاتي رابطې د خرابې لوجه مو د عطا خان د کورنۍ سره رابطه ونه شوه. د عطا خان سره د هغه وراره هم معمولی زخمی شوه خو له داسې نه وو چې کوم هسپتال ته وړي وي. له دې وړاندې هم د عطا خان د کورنۍ سره داسې پیښ شوه وي چې شیخ جانزاده داسې وای
مخکې د یو ویډیو وجلې شو او به هم تیر سم پیوته کو بل شو د بم دې خامخا په دغه تور باندې تورن چې راتلونکي حکومت سره مرسته کوي ګره نو د حکومت په مرګرته که خامخا دا گزار پیدا چه کاری چه لکه خامخا بشلی تو زمان دا دوستان خلق دید و وطن خلقم دید چه کمال خبر واو رو خلقانم دیر کی گی.
هاشم کلی چارمنگ دا خار هیدکواتر باجوڑ ایجنسی نا پر نور پریواتر 45 کلومیتر که عباد اسی مدا او زیادتر اولس ایلا هم دا جلوزو پا ای ڈی پیز کیمپ او داغشان نورو بحرانو سیمو کی جواندون کبی. او دا ځکه چې د عسکري اپریشن پر دوران دغه سیمه کې د زیاتره ولس کورونه رنګولي شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تیر ورځ د جنوبي وزیرستان دوره کړی او هلته د میسودو قبایلو سره لیده کاته هم کړی دی. جنرال کیانی په خپلو خبرو کې ویلي په وزغواړي په سیمه کې زر تر زره امن پر ځای کړي. هغه په جنوبي وزیرستان کې د یو کیډ کالج پرانیستا هم کړی ده. تفصیلي اورو.
د دریم په ورځ د پاکستان د مسکنی پوځ تر مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سولی وزیرستان د دوو سیمو وانا او چکملی دوره وکړه. چکملی تر رسیدو سره هغه د کیډیټ کالج سپینکیر غزی افتتاح وکړه چې له مخې یې د چکملی د ټیکنیکل انسټیټیوټ په امارات کښې په وقتی طور د اولنی کال د کلاسونو آغاز وشو. په دا موقع جنرال کیانی د مسعود قبایلیانو جرګې ته په دا رنګ وینا وکړه.
بڑی خوشی ہے کہ آج میں مسعود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو کیڈ کالج شاہ کا مطالبہ تھا پچھلے سال کہ ایک سال کے اندر اللہ شکر سے پہلی کلاس یہاں پہ شروع ہو گئی ہے.
زڈیر خواشم چنن دے مسعود قوم سارا دلتا موجود یم. تیر کال چھ تاسو دے کیڈٹ کالج کو مغشتنا کھڑی ہوا دے خدای شکر دائی چھ پیو کال کشے دے ننا ننا دے آغا دے اولنی کال کلاسونا لگیا شوال. جنرل کیانی زیادہ تکڑا چھ دے کالج لوی امیات دائے دلتا چھ کم نسل تیاریجی اغابہ دے وطن قوم او دیسی میں دے ترقی او خوشحالی باعث گرزے جی. میش دے قبایلیانو پا تعلیم ہر وقت خصوصی توجہ ور کڑی دا رنگ تعلیمی ادارے میں بیا جوڑے آباد کڑی دی او نوی نور اداروں تا باہاں دوام ورکاو. دے قبایلیانو فرض جوڑے جی چھ دے سہولتوں نا فائدہ پورتا کی. جنرل اشفاق پرویز کیانی دا ہاں وہ ویل چھ میش پس فیلی وزیرستان کشے دے راہ نجات آپریشن وکا دا دے میش مجبوری وا او غٹ مقصد مو دا ہو چھ دے قبایلیان و جوند وشغوری او خوشحالی پا نصیب شی. کا دے آپریشن پا بدال کشے دے امن یلا نوائے بیا با دا آپریشن چھ رہاں نوائے شوائے. زل لوز کوم چھ دے امنیتی فورسز سرتیری با تاسو کلا ہاں گوشی نا پریج دی. فورسز با تر آغا وقتا پورے دلتا موجود وی چھ تر سمرا پورے تاسو د دوی د موجود گئی غشتنا کوای. جنرل کیانی وویل چې په سیمه کې کاروبار تجارت او ترقی په غرض د ټاک نه تروانا او جنډول نه تر مکین پر دوا بهترین سړکونه جوړ کړي شوی دی او د وانا نه د انګور اډې تر سرحدی کرشه پورې یو بل سړک کار روان دی. اول دا لارې پشپیش او اوس د نوی سړکونو په برکت په دوا گھنٹو کښې لنډېږي. هغوی وویل چې سمه بجلی او د اوبخور ډېرې منصوبې بے مو تر نظر لاندې دي. دا غرض به په سویلی وزیرستان کې دوا نور ډیمونه جوړیږي. زه دعا کوم د تاسو دپاره د ستاسو د بچانو دپاره چې خدای تاسو په امن او امان سره وساتي، د تاسو ژوند آسان او خدای دې د مخ شه تګ او ترقۍ توفیق درکړي.
آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن امان سے رکھے اور آپ کی زندگی آسان کرے اور آگے بڑھنے کی آپ کو توفیق دے.
پدامو کے پجرگیک سے موجود یو ملک حاجی محمد مسعود دے کریڈٹ کالج سپنکیر اغزی دے افتتاح اور دے کلاسونو دے آغاز پا اولے سرا مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگے دا
جنرل کینی صاحب و چکمالی تا کریڈٹ کالج تا چنو جوڑ شوائی دے تشریف روڑ میر مسید کو ودتا ہوں و افواج پاکستان تا مبارکباد ور گئی وی انشاء اللہ کہ کیم دے مش پمل داغا کم جنگ وشو کم حالات دا سے دے امر خاروب شوال کہ مو یقین دائی و دے غنی مسید دا یقین دائی چی علاقہ مسود شو امر روسی داغا کالج دے میر دے باچو نے تعلیم یعنی یو بنیاد کجرے مسید پا دا دیر خوش بول دی
دے کالج جو طالب علم احمد خان مسود خپل عظم پا دا رنگ سرگند کام
زخو یہ چی دا دیر شو شوال گانا جی دا ہے کرد کالج یعنی دا ہے بول کیوں انشاءاللہ مسید مختوطا رکی ورکوی انشاءاللہ میر دا ہے وزیستان تقدیر بدلوی و انشاءاللہ دختر درتا رکی ورکوی
دا دے ہاں یاد قبالیانو دے لورینا پہ جندلی ملک مسعود احمد عبدلی جنرل اشفاق پرویز کیانی او دا اغوی ملگریو تا ستڈیماشی وویل او پسویلی وزیرستان کشیے دے راہی نجات اپریشن کامیابی دے پوزی سرتیریو حمد دے فخر وڑ او دے سپنکی رغزی کیڈیٹ کالیج دے جنرل کیانی غٹا شگڑا و بالالا او دا غشتنا یہ ہم وکڑا چھ دے مکینہ تر شوال سرحدی کرش پر یو بل سڑک دے جوڑ کڑائشی چھ دے کم لمخ با مسعود کا بالیون تاہاں دے افغانستان سرا دے تجارت دے پارا لیار پلاس ورشی
مشال ریڈیو دے منی اور رنا زیر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو کراچۍ ته چرته چې پولیس چارواکي وایي په ښار کې د امنیت تخکولو او کلنګ اخیستنې د مخنیوي په مقصد دکاندارانو او پولیسو ته واک ورکړی دی چې په جرمونو کې ککړ عناصر د لیدو سره سم په ګولۍ ولي. بلخوا د انساني حقونو د بشری حقونو ادارو او د سوداګرو اتحادیو د حکومت په دغه ګام ناخوښي څرګنده کړې ده. تفصیل یې د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د بشری حقونو د سازمانونو غړو د حکومت دغه ګام غندلی دی. د انساني حقونو د سازمان غړی او د قانون پخوانی مرکزی وزیر اقبال حیدر وایي که حکومت غواړي ښار کې امن راولي نو باید په لومړي سر کې ښار له وسلې څخه پاک کړي، نه دا چې داسې ګامونه اوچت کړي چې له کبله یې د امنیت موضوع لا پسې پیچلی شي.
حکومت ته یې آرډر انتهایی غیر قانوني غیر منطقي
دی. وایي د حکومت دا حکم ناقانونه بې منطقه او غیر انساني دی. پولیسو ته دا وخت په کوم بنیاد ورکول کیږي چې هغه دا ووایي چې څوک مجرم دی او څوک نه؟ دا خو یوازې د محکمې کار دی چې چاته سزا ورکوي. اقبال حیدر زیاته کړه هغه پولیس چې مخکې یې په داسې عملیاتو کې برخه اخیستې ده هغوی ټول د پرویز مشرف د حکومت او یا هم د اوسنی حکومت په زمانه کې په نښه شوي دي. خو د کراچۍ د سوداګرو اتحادیې مشر عتیق میر بیا په اوس وخت کې د حکومت لخوا پورته شوی دا ګام د سوداګرو دپاره نیک فال ګڼي. عتیق میر وایي پولیس مشر چې کوم اعلان کړی دی اوس مهال دا یو ښه او ګټور ګام ثابتېدای شي، او هغه ځکه چې کله حکومت په خپله څه نه کوي نو سوداګر مجبور دی چې د خپل دفاع لپاره په خپل ملا وتړي. بل لور ته د کراچۍ د سوداګرو د یو بل تنظیم آل کراچۍ انجمن تاجران کراچۍ چارواکي وایي چې دا د کراچۍ د سوداګرو لپاره ناشونی کار ځکه دی چې سوداګر به وسله چلوي که کاروبار به کوي. د یاد شوي اتحاد مشر رفیق جدون وایي کراچۍ کې د ونی ملکونه تر اته ولکو پورې دکانداران دي. حکومت به آخر څومره دکاندارانو ته لایسنسونه ورکوي؟ د سوداګرو کار دفاع کول نه دي، دا د حکومت کار دی. د سوداګرو کار دا دی چې کاروبار وکړي. د دې نه ښکاري چې حکومت خپل ذمواري هم سوداګرو ته ورسپاري، او دا د دې غمازی کوي چې حکومت ناکام شوی دی. دا چې د خپل دفاع په خاطر وسلې ته لاس کول به ټولنه څومره خوندي کړي، او دا به د خلکو په ټولنیز ژوند څه اغیز ولري؟ په دې اړه د کراچۍ یونیورسټۍ د ٹولن پوہنے د سانگی استاد ڈاکٹر فاطمہ مدوائی دے وائی دا سوا کورکول سر با پٹولن کی بدمنی زیات شی. کد نړی په تاریخ نظر واچو نه هغه ټولنه چې خلکو ته پکې داسې واکونه ورکړل شوی وي چې د خپل دفاع په خاطر خلک وژني نو هلته امن نه وي. که حکومت د امن پر راوستو کې سنجیده وي نو بیا په ځای د دې چې خلکو یا پولیسو ته په ګولۍ د وشتو واک ورکړي، په کار ده په جرمونو کې ککړ عناصر ونیسي او هغه د قانون منګولو ته وسپاري. د هغه په خبره اوس مهال د کراچۍ ښار د بارودو په یو ډیری بدل شوی او په داسې وخت کې که پولیس یا کوم دکاندار آن د خپل دفاع په خاطر هم په چا ډزې وکړي، نو په بدله کې به یې یوه نه یوه ورځ د ډزو کولو والا هم په نښه کیږي او داسې مخکې هم شوي دي. نو ځکه دا ډول واک ورکول د امنیت دپاره ګټور نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پختو وای مشال ریډیو ور
په بلوچستان او بیا خاص کر په کوټه کې له 1300 کلونو راهیسې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي او کاروبارونه هم متاثر شوي دي. د سیړونکو په وینا د دې تاوتریخوالي تر ټولو مهم دوه اړخونه دي، یو د بلوچ بیلتون غوښتونکو او د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو ترمنځ جګړه او له دې سره تړلې هدفي وژنې دي، او بل په دغه صوبه کې او په ځانګړي توګه د کوټه په ښار کې فرقیزې هدفي وژنې دي چې ټول ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونه یې په خپل خپل انداز کې غندنه کوي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
که څه هم د بلوچ بلتون غوښتونکو او پاکستاني پوځ ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د بلوچستان ټول بلوچ او پښتانه ګوندونه بیل بیل دریځونه لري، خو دوی په دې صوبه او په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې د روانو فرقیزو وژنو ټول غندنه کوي. شنونکي او دا ګوندونه د فرقیزو وژنو بیل بیل لاملونه په ګوته کوي. په کوټه کې ژورنالیست او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار د فرقیز تاوتریخوالي په اړه وایي:
دا تشدد بس ګوري، کوچنیان ګوري، ښځه ګوري، بس یو وایلنس روان دی. نیول کیږي خلک نه، چې ګورم پولیس یا سیکیورټی ایجنسی یا فوج یا انټیلیجنس ادارې، دوی چې دي هغه بل مسلې چې د سیاسي مسلې دي، هغه د هغه ډېر زیات اهمیت ګڼي دغه، او دا مسلې چې دي هغه زما خل ډېر اهمیت نه ورکوي.
په دې فرقیزو پیښو کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند د پخواني مشر حسین علي یوسفي په ګډون په لوی شمېر هزارګان وژل شوی دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند اوسنی مشر عبدالخالق هزاره د دې پړه د حکومت پر ناکامۍ او امنیتي ادارو اچوي.
په دا باندې زه وایم چې ګرد چې دهشتګردي دلته شوی دی، زموږ حکومت ناکامي هم دی او زموږ حکومت په دې لاس هم دلته شامل دی د دې سره د دهشتګردان سره.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو صوبایي مخکش او سینیټر حافظ حمدالله بیا وایي چې دا فرقیزې وژنې د پاکستان خپلې ادارې د دې لپاره کوي چې امریکا ته خپل وفاداري وښيي.
دوی خو به دا ثابتوي که نه ثابتوي چې امریکا ته ورښکاره کړي چې ما ستا په ملګرتیا کې د ترهګرۍ خلاف جنګ شروع کړی دی. د هغه رد عمل دغه دی چې به ما نوم په ښارو کې پټاویږي، په سکولو کې هم پټاویږي، په ګراؤنډ کې کیلکود کې هم پټاویږي، په مین چوکو کې هم پټاویږي. دا باور ورکوي چې ګواکې ستا د ملګرۍ په نتیجه کې دغه تاوان ما ته را رسیږي، لیکن دا پری پلان او منصوبه ده.
د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر پخوانی سینیټر ثناء الله بلوچ بیا وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د بلوچو د ملي مبارزې د بی اثر کولو لپاره دا نشته کوي.
ډېر غټ کریمینل ایلیمنټ په بلوچستان کې پیدا شوی دی دا لس کالو کې. دا څه ویل کېږي چې دوی ته حکومت هم ډېر زیات کومک کوي چې هغه وایي چې بلوچستان هغه پولیټیکل خبر دی چې دی هغه چې دی د سین سره موږ ګم کو هغه چې دی موږ خلاص کو چې بلوچستان کې بس خالي وایلنس دی، تشدد دی، دلته یو پولیټیکل سټرګل نه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وایي چې د پښتنو او بلوچ په ټولنه کې د فرقو پر اساس هیڅ اختلاف نشته. د هغه په وینا دا د پاکستان استخباراتي ادارې دي چې د ولسونو د جنګولو هڅې کوي.
د پښتون بلوچ ټولنه کې فرقواریت نشته، دا د شیعه او د سنی یا د نور دیوبندی یا د ریدوی یا نور څه کوم مسلکونه نه دي. د دې تر مابین نه نفرت شته، جګړه شته، مرم دا دریز دی، دا گرد اولس دا دریز دی نانه دا که چیلنجن ساداری شدی دا دیکی دا دوی لاس دی دا پرکواریت تاواور که پرکواریت ماول جوڑه ولگواری سا اگه نسا دا اولس سنو تر ما بین کتان نستا.
د بلوچستان د کورونې چارو سیکرټر نصیب الله بازای هم دامنی چې د بلوچستان په خلکو کې د فرقو پر اساس اختلاف نسته، او دغه په وینا د دې وژنو لړۍ له پنجاب صوبې پیل شوی و او اوس یې بلوچستان ته مخه کړې ده. خو نصیب الله بازای د شنونکو سیاسي او مذهبي ګوندونو له دې نظر سره اختلاف لري چې ګواکې د دې فرقیزو نشتو تر شا په خپله د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی.
ادارو سپورت زنمنم د سوشم نه سم کوه د سرکار د ادارې خپل په یو سمیر کسان په دې کې ټارګټ شوی دی، دا یو پولیټیکل سټیټمنټ خو کېدای شي، لیکن دا کا اکسپیرینس تعلق نه لري.
په بلوچستان کې چې کومې فرقیزی وژنې رامنځته کیږي، د هغوی زیاتره پړه د لشکرې جنگوی په نامه هغه ډله اخلي چې د پاکستانی حکومت لخوا پر بندي سربیره فعال ښکاري.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو، د غرمې 12 بجې شوې دي. د منور شانه لړ خبرونه ورو
د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي غزال جاوید د خپل پلار تر څنګه بیګام اسوتن په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په چکملي کې د یو کیډر کالج افتتاح او د مشرانو جرګې ته وینا وکړه. کندهار کې د وسلوالو پولیسواله ترمنځ نښته کې سلور وسلوال، درې پولیسواله وژل شوی دي او اووه نور پولیسواله جوبل شوی دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې ورستیو کې یو موافقه لاسلیک شوی چې لمخه به د هیواد له افغانستان سره د مخدره موادو خلاف د حل زور لپاره 10 ملیون ډالر مرسته کوي. روسوای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د نړۍ د قوتونو ترمنځ ماسکو کې کیدونکو خبرو اترو کې د دواړو خواو د موقف په بنیاد جوړه ګرانه ده او چین د نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره آی ایم ایف ته د 3.5 بلین ډالر ورکولو ژمنه کړې.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
نن اکثره د انګریزي او د اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د لوډ شیډینګ خلاف د احتجاجونو خبرونه راخستي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب کې د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد احتجاجونه روان دي، چې پکې بینکونه، پېټرول پمپونه وسوځول شو او په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. دغه رنګ آج ورځپاڼه هم دا خبره په سرټکو کې راخستي او لیکي چې د بجلی په بحران باندې مظاهرې روانې دي، چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. او مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې د سپریم کورټ په وینا لیکي چې د 43 کروڑ د اولس د قسمت فیصله یو سزا یافته تن کوي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې د بجلی شارټ فال 8.5 میگا واټ ته رسیدلې ده او دا ښکاری چې په دې کې نور هم زیاتوالی راتلی شي. د لوډ شیډینګ په حق له د اولس احتجاج کول یو فطري خبره ده، خو څنګه چې پټانو حمله کول، ګډ سټیشنونو کې سامانونه ماتول او د پنجاب په چیچو نیکی د اسمبلی د یو غړي په کور حمله، دا هر څه د یو مهذب معاشري لپاره قابل قبول نه دي. اداري لیکي چې موږ د دې پیښو حمایت نه کوو، خو د حکومت دې اړخ ته توجه نه ورکول د پوهې نه بهر ده. او د حیرت خبره دا ده چې یو اړخ ته حکومت د لوډ شیډینګ په کنټرول ناکام دی او بل طرف ته د بجلی نرخ یې 1.98 روپے فی یونټ زیات کړی دی. اداري مخکې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف الزام لګوي چې اولس ته دا وخت د حکومت کرپشن او دانه اهله سزا د لوډ شیډینګ په صورت کې ملاویږي او حکومت په پنجاب کې 900 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصبې ودرولې دي. او وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو نه د بجلی پیدا کولو اختیار سره سره د بجلی نرخ مقرر کولو او د بجلی تقسیم کوونکو کمیټانو نظام اختیارونه ځان سره اخی دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په 40 کې بندیانو د خپل جایز مطالبات په حق له انتظامیه خلاف احتجاج کړی دی، چې د جیل انتظامیه د بندیانو د حقونو پاملرنه نه کوي او په جیل کې د صفا او بو د نشوالي سره سره د ژوند نور بنیادی ضرورتونو نه هم محرومه ساتلی دي. اداري مخکې لیکي چې د بنو د جیل د پیښې نه پس چرته چې حکامو له پکار دي چې د جیل سکیورټی د خکې نو الته د جیل دننه بندیانو ته د قانون په مطابق سلوک او اسانتیاوي ورکول هم پکار دي. اداري لیکي چې د چلاس د جیل پیښې نه داسې محسوسيږي چې د بنو د جیل پیښې نه سبق نه دی اخیستی شوی او په جیلونو کې د بندیانو سره غیر مناسب رویه او اغوی ته جایز سهولتونه نه ورکولو کې سستۍ مظاهره کیږي. اداري اخیره کې لیکي چې حکام له پکار دي چې اغوی د قانون احترام وکړي او داسې ګامونه نه دی ډډه وکړي چې له وجې بندیان په بغاوت مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د ناکامو ریاستونو په فهرست کې د پاکستان نوم راتللو او د دې ترشا لاملونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي د پاکستان جغرافیایي او تاریخ سره په دې اړه پوهاوی ترلاسه کېدای شي چې هیواد د کومو ستونزو سره مخامخ دی. ولې بلخوا یو ایس آی ټو ڈی لکی په افغانستان کې د 1300 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت کې کمی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
فارن پالیسی مجله لیکي دا چې د ناکامو ریاستونو په فهرست کې د پاکستان نوم شامل دی. د ناکامیانو تر شا یې د پاکستان مصنوعي والی دی چې د هند او منځنی ایشیا د هیوادونو په منځ کې پروت دی چې په برتانوي راج کې یو خپلواکه ملک جوړ شو. مجله لیکي پاکستان دعوه لري چې د برصغیر د مسلمانانو استازیتوب کوي، خو د پاکستان په پرتله زیات مسلمانان په هند او بنگلادیش کې اوسیږي. نو په داسې حال کې د یو جغرافیایي دلیل پرته د پاکستان وجود یوازې او یوازې د اسلامي سختریزو تر نصرې لاندې د ریاست معنا تصور کېدی شي. خو مجله لیکي د پاکستان د ناکامیانو په اړه دا تصور ناسم دی. پاکستان چې د امریکا د پارلمان غړي ورسره د ځینې وجوهاتو په بنیاد اندېښنې تړي، یو جغرافیایي منطق لري. د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح نصريه دانوا چې هندو اکثریت کانګرس کو نیوازې د طاقت حاصلولو ذریعہ جوړه شي، بلکې د مسلمانانو لپاره د یو جدا هوا جوړولو غوښتنې ترشا جغرافیه او تاریخ موجود دی. مجله لیکي د هر څه ته په کتلو سره په دې اړه پوهاوی ترلاسه شي چې پاکستان، هند او افغانستان د کومو ممکنه ستونزو په لور روان دي. مجله زیاتوي د پاکستان جغرافیه سره د دغه هیواد راتلونکي او اوسني وخت باندې پوهه ترلاسه کېدی شي. بلخوا یو ایس ای ټوډے ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د کوکنارو په پیداواري سیمو کې د ائتلاف او د حکومتي ځواکونو په هڅو په تیرو څلورو کلونو کې د کوکنارو کښت تر 30% راټیټ شوی دی. ورځپاڼه د جنوب غربي سیمې د سیمه ایز کمانډ د خولې لیکي سخ کال کروندګرو په هلمند ولایت کې 1,30,000 ایکړ ځمکه باندې کوکنار کرلی چې په 2008 کال کې د 2,56,000 ایکړو په پرتله کم شوی دی. ورځپاڼه د سیمه ایز کمانډ د زراعي سلاکار ویس هیرس د خولې زیاتوي روان کال خراب موسم هم د کوکنارو کښت اغیزمن کړی او دا په تیرو دریو کلونو کې دویم ځل دی چې خراب موسم پکې خپل رول لوبولې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو او پوځي چارواکو په خبره د کوکنارو په پیداوار کې کمی د زیات امنیت او د افغان حکومتي پروګرامونو له امله ممکن شوی چې مقصد یې زمینداران د کوکنارو په ځای نور فصلونه کرلو ته هڅول دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یوې چارواکې انجلا می د خولې لیکي د افغان حکومت هغه پروګرامونو سره چې پکې زمینداران غنمو او نورو جایز فصلونو کرلو ته هڅولی شي ورسره کافي خوالی راغلی دی. چې د ویس هیرس په خبره د غنمو کښت په 1300 کلونو کې د 10% نه 1500 ته سیوا شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابر څیرون کې
مشال ریډیو ته غوږی زو کندهار ولایت ته چرته چې په شپږمه ناحیه کې نن سهار د پولیسو په یوه پوسته د ځانمرګو ډلهیز برید شوی چې له امله یې درې پولیس وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د پیښې په اړه نور حال د مشال خبریال سید شاه سکیم راکوي.
چارواکي وایي د ځانمرګیو ډلهیز برید نن سهار وختي په زاړه ښار کې د پولیسو او بهرنیو سرتیرو په یوه ګډه پوسته شوی دی چې 15 دقیقې یې دوام درلود. چارواکي په برید کې د دریو تنو پولیسو وژل کېدل او د اوو نورو ټپي کېدل مني. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل مشال راډیو ته وویل چې برید کوونکو د پولیسو دریشي اغوستي وې او سهار وختي یې په پوسته ورننوتي وو. دی وایي تر 15 دقیقې نښتې وروسته څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي.
زړه شرف چې د کندهار دلته څلور تنه وسال مخالفین چې د پولیسو جامې غوښتلې چې د پولیسو یې پوسټ راخیستل چې د پولیسو لخوا څخه پېژندل شوي. پرېډل سدي په منځ کې تقریبا 15 دقیقې داسې جګړه شوې ده او جګړې په فضا کې څلور نفره دغه وسله وژل شوي دي، درې پولیس وژل شوي دي، اووه
بلخوا. بیا وسلوال طالبان وایي چې په برید کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خار یوسف احمد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته وویل چې ملګري یې تر ډیره وخته په پوسته کې له بهرنیو سرتیرو سره په جګړه بوخت وو او ګڼ شمېر سرتیري یې وژلې دي. څه موده وړاندې د کندهار په ولایت مقام هم ځانمرګیو ډلهیز برید کړی وو چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته ورسېد. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا حکومت د ګل پورسي وی اعلامیه په خبرولو وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت په برخه کې له روس سره خپل ګډو همکارو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې ویل کیږي د ناتو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د لارو دوامدار بندیز د امریکا لپاره د افغانستان جګړه ګرانه کړې ده. تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه هیواد د روسیې د هڅې چې غواړي افغانان د ځان لپاره یو اصولیزه او باثباته راتلونکی ولري په رسمیت پیژني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا او روسیا تر دا منځ د یوې غښتلې همکارۍ په ترڅ کې د افغان حکومت د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې هدف یې دغه هیواد په خپلو خپو درول او د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق په څیر له مسلو پاکول دي. په دغه لړ کې د امریکا حکومت البته د لا ډیر نړیوال ملاتړ په خبره ټینګار کړی دی. په خبر پاڼه کې په ځانګړي توګه د روسیې د هغو مرستو یادونه شوې چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د دوی د اکمالاتو د لیږد رالیږد په برخه کې نیغ په نیغه له امریکا او یا هم له ناټو سازمان سره د همکارۍ په ترڅ کې کوي. راپورونه وایي ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره ورسته له هغې د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د ناټو د تیرې نومبر میاشتې د برید په ځواب کې د دې سازمان پر وړاندې خپل اکمالاتي لارې وتړلې او لا یې هم بیرته پرانستلو ته زړه نه دی ښه کړی. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وړاندې وایي چې په افغانستان کې د قانون د عملدارۍ او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکا او روسیا په ګډه لګیا دي له اړوندو افغان ارګانونو سره خپلې پراخې همکارۍ ته دوام ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې دواړه هیوادونه د هغې هر اړخیزې تګلارې ملاتړ کوي چې موخه یې په افغانستان کې د نشئ توکو د کښت مخه نیول او پر ځای افغان بزګر بدیلو فصلونو کرلو ته اړ کول دي. په خبر پاڼه کې د امریکا حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناټو او روسیې د شورا د هغو هڅو ستاینه هم کړې چې وایي په ترڅ کې د 2008 کال نه راپدې خوا د منځنۍ آسیا، افغانستان او پاکستان څخه د پاسه 2000 تنه قانون نافذ کوونکي مامورین تربیه شوي دي. په اعلامیه کې د غراز د افغانستان دننه او په شاوخوا کې د القاعده په شمول د نورو یو شمېر ترهګرو ډلو موجودیت ته اشاره شوې چې وایي امریکا او روسیا دواړه په دوامدار ډول د تروریزم له ګډ خطر سره مخامخ کوي. په خبر پاڼه کې هوټ کار شوې چې د شریکو هڅو په ترڅ کې بعد ترهګرو دغه عملیاتي شبکې تجزیه او مالی سرچینو ته د دوی د رسیدګۍ لارې وتړل شي. په اعلامیه کې د امریکا حکومت ویلي چې له روسیې او ناټو سره په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په مقصد د روسی ساخ د MI-11 او MI-15 هلیکاپټرو د ساتنې او پالنې مالی صندوق جوړ کړی دی. همداراز ویل شوي چې روان کال بعد هلیکاپټرو 13 تن افغان ټیکنیشن روسیې ته سفر وکړي سو د هلیکاپټرو د مرمت پرمختللې تربیه ترلاسه کړي. د امریکا حکومت په افغانستان کې له روسیې سره د خپلو ګډو همکارو خبر په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی افغان ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت بشپړ ذمہواری راتلونکي کال په غاړه کې سو زیاتره بهرني ځواکونه وکول شي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
د مشال تر څنګه سي اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د فند فار پیس نومې ادارې د 2012 کال خپل اتم سالانه ریپورت جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه ښکاره کړل شوي دي. د دغه ریپورت تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل نورو.
د فند فار پیس یا د امن لپاره فند ادارې د 2012 کال خپل رپورټ جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه په ډاګه کړل شوی دي. د فند فار پیس رپورټ وایي د ناکامو ملکونو فهرست تر مخه سومالیا مسلسل په 5 نمبر ده چې بې انصافي، نااهله حکومتداري، ترهګري، انتها پسندي، جرمونه یې د ستونزو جوړولو لوی سببونه دي. او فنلند، سویډن او ډنمارک د مخکې په شان اوس هم په ښه پوزیشن دي. په دې درې واړو هیوادونو کې پر قانون عمل، ولسی خدمتونه او د بشري حقوقو درناوی کیږي او ټولنیز او اقتصادي ټاکلي معیارونه پکې پوره کیږي. د ناکامو ملکونو فهرست چې پکې د یو سل وو او یا هیوادونو د حالت معلومولو لپاره 12 لوی او سل وړې پیمانې استعمالیږي، په دوی کې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پیمانې شامل وي. د دې پر اساس بیا د ناکامه کیدونکو هیوادونو پر پیمانو هر ملک ته نمبر ورکول کیږي. د عمل لپاره د فند اداره وایي د یو سل او یا د ناکامو ملکونو په فهرست کې سومالیا په لومړي نمبر، افغانستان په شپږم، پاکستان په 14، امریکا په یو سل یو کم شپېتو او فنلند تر ټولو خو په یو سل وو او یا نمبر دی. د فند فار پیس ادارې اگزیکټیو ډایریکټر کریستا هنری وایي د یو سل وو او یا هیوادونو جاچی اغست دی ځکه چې دوی ته احساس دی چې په ټولو هیوادونو فشار دی او د دې حالت د سمولو ضرورت دی. د امن لپاره د فند اداره په خیره کې وایي د کال 2012 د ناکامو هیوادونو فهرست د تیرې جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خپور شوی دی.
د مشال همکارا انیس اجمل موریده. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د صحت نړیواله اداره وایي د محل په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د پولیو بیماری په زیات تعداد کې موجوده ده، خو که لازم اقدامات ونه شول نو د نړۍ په سلی رشتو هیوادونو کې د بیماری تر خطرناک کچې پورې لوړېدلی هم شي. په دې اړه نیویارک ټایمز یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه یې د نجیب امیر نورو.
نیویارک ټایمز لیکي یوازې سلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د خوښۍ د خبر خپور شو چې هندوستان د تیر یو کال په موده کې د ګوزن یا د پولیو یو نوی کیس هم نه دی څارلی. نو په دې توګه په نړۍ کې درې هیوادونه چې پولیو پکې لا هم په زیات شمیر کې موجوده ده، پاکستان، نایجیریا او افغانستان پاتې شول. د صحت نړیوالې ادارې مامورین وایي په نایجیریا او افغانستان کې د پولیو بیماری مخ په خورېدو ده. نوموړي اداره وایي د بودیجې د کمبود له امله د نړۍ په سلي رشتو نورو هیوادونو کې د پولیو خلاف کمپاین متاثره کیږي. د احصایو تر مخې په نایجیریا کې د 2012 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د پولیو 38 کیسونه مخې ته راغلي. په افغانستان کې دا شمېره د 39 ته پورته شوې او په پاکستان کې بیا د 43 نه 38 ته کوزه شوې ده. د پولیو وایروس ماشومانو ته د ککړو اوبو نه لګیږي. تر حملې وروسته ماشومان یا مزوره کیږي او یا هم مړه کیږي، او دا حمله په دې هم خطرناکه ده چې تر څو چاته نوی لګیدلې پته نه لګیږي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې 43 فریحه د ګوزن پرنس اخته ده. هغه د یو کاریګر لور ده او د پیدایش نه شپږ میاشتې وروسته ورته دا بیماری لګیدلې وه. نیویارک ټایمز لیکي د پولیو ټول نوي کیسونه د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه کې مخې ته راځي، چیرته چې د وسلوالو د ممانعت له وجې د دې بیمارۍ خلاف په کمپاین چلولو کې ستونزې مخې ته راغلې دي. د صحت د نړیوالې ادارې ویان اولیور روزین باور وایي کله چې یو هیواد کې د پولیو رنس مخ په ختمېدو وي او دغلته د دې رنس کچه بیا زیاته شي، نو د دې معنا دا وي چې په دې هیواد کې وایروس موجود دی او د ځنګله دور په شان نور هم غځېدلی شي. نوموړی وایي که لازم اقدامات ونه شي نو په راتلونکو 10 کلونو کې په ګرده نړۍ کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمېره 200,000 ته پورته کېدای شي. اولیو روزنباور وایي دوی دا مهال د پولیو د مخنیوي لپاره 940 میلیونه ډالر پانګه لري او دوی په راتلونکو 13 میاشتو کې په دې مورد کې 2 بلیون ډالر ته اړتیا لري. نوموړی وایي هر هغه افغان او پاکستاني ماشوم چې عمر یې تر 15 کلونو کم دی باید په کال کې 100 واره واکسین شي، خو د واکسین کوونکو کار تل د جهالت، مذهبي سغدریزۍ، جنگ او طبي آفتونو له امله متاثره کیږي.
نجیب عامر وو رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان په 8 سکندونو کې پر هند اټمي برید کولو لاپې وهلې دي. ورځپاڼه دا هم وایي چې یو پاکستانی جنرال د برتانی د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر یو مرستیال ته ویلي وو چې هند ته د پاکستان د اټمي وړتیا په اړه وایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله ولوستې ده چې مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین روزپاڼه د دې مقالې په پایل کې لیکي چې د الستیر کیمپل د یادښتونو په تازه ګڼه کې راغلي چې په اسلام آباد کې د پاکستان یو جنرال ادعا کړې وه چې دوی په 8 ثانیو کې پر هند اټمي برید کولای شي. دې جنرال د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ټونی بلیر د اړیکو له ډایرکټر غوښتي وو چې هند ته د پاکستان هغه اټمي وړتیا ور په یاد کړي چې مخه یې په اسلام آباد کې موجوده هغه ویره ده چې ګواکې هند پر پاکستان د برید کولو هوډ لري. ورځپاڼه لیکي چې برتانیا د دې دړکې په اړه ډېر اندېښمنه وه، کوم چې وروسته د بهرنیو چارو لپاره د برتانیا د وزیر اعظم سلاکار ډیوډ مینینګ خبرداری ورکړ چې پاکستان و ایټمي وسلې ته د لاس اچولو لپاره چمتو. ورځپاڼه لیکي چې دا دړکه هغه وخت مخې ته راغلې وه چې کله د برتانیا وزیر اعظم ټونی بلیر د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته په 2001 کال کې د هند د نیمې وچې سفر کړی و. الستر کیمپل دا یادښتونه د 2001 کال د سپتمبر له 11 بیا تر 2003 کال پورې لیکلي دي کله چې هغه د کار پرېښودلو پریکړه کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې الستر کیمپل ته په دا اړه د 2001 کال د اکتوبر د 15 نیټې په شپه د هغې ډوډۍ پر مهال ویل شوي وو چې کوربایا د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف و. لیکوال لیکي چې په هغه ډوډۍ کې دی د 15 لوړپوړو پاکستانیو جنرالانو په منځ کې ناستو، کوم چې په دې نظر وو چې یو وخت به د پاکستان او هند ترمنځ د اټمي وسلې جګړه کیږي او د هغوی په وینا مسولیت به د هند پر غاړه وي. الستر کیمپل زیاتوي چې کله دوی رخصتې دل نو له دې جنرالانو څخه یو ورته وویل چې هند ته د پاکستان هغه اټمي وړتیا ور په یاد کړي چې مخه یې په اسلام آباد کې موجوده هغه ویره ده چې ګواکې هند پر پاکستان د برید کولو لپاره هوډ لري. د برتانیا اوسنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې کله په لومړي ځل په 2010 کال کې هند ته سفر وکړ نو یې پاکستان د ترهګرو په پیدا کولو تورن کړ. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې دي، خو هند تر اوسه پورې دا فکر کوي چې پاکستان په کشمیر کې د اورپکو ډلو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا په کورما ایجنسی کې خلکو ته په رابطه کولو کې مشکلات دي او دوی دا هم وایي د ټلیفونونه یې کار نه کوي. اخوا چارواکي بیا وایي دغه مسله حل کولو لپاره د سدی په ایکسچینج کې کار شروع کړی دی. نور حال په دې رپورت کې اورو.
حکومت ایجنسی کی خلق تا رابطے کولو کے مشکلات تو سره مخ دے خلق وای چې اکثر د دوی ټلیفون نه ډډ یعنی کی کار نه کوي. خلق د وینا چې دغه مسله د یو میاش نه زیات وخت کی چې روانه ده. دغه مسله د سته ایکسچینج نه ده. خلق وای چې ټلیفون محکمې ته بار بار ویناګانو باوجود هم د دوی دغه مسله حل نشولا.
ایمانه ما سلام علیکم زه سده اوسیدون کې ما ټلیفون نه خدای له خراب دی اور بین رنگ سی خو چتی کی نه او کله کله خود سه وخت روشي به هی ډډ شي اور بنه او کله کله اور بین بیزی ټون اور بین سی او به هی کور بار بار کمپلین
د ټلیفون محکمې تر مخه د سده ایکسچینج نه قریبا 2000 د بی ټی سی ایل یعنی کی لینډ لائن کنیکشن خلکو ته شوې دي. موږ چې کله د خلکو دغه مسله په حق له د ایکسچینج مشر چارواکي ګل حسن سره خبرې وکړې نو مشال رډیو ته وویل چې په ایکسچینج کې د خرابې سره په دوه ګروپونو کې 255 کنیکشنو کار بند کړی دی. نوموړي وویل چې دغه کنیکشنو لینونه بحال کولو لپاره دوی سره متبادل انتظام نشته او زیاته کړه چې تکنیکی عملہ رسیدلې ده او ډېر سر به د خلکو دغه مسله حل کړی شي.
تقریبا تین چار بوٹ روڈ پر رہی شی ہوئی تھی امین حل نے بالکل نام و نشان ختم کرے دی مستقل حل دفارا چہرہ دا پیو مین ہول یا پیو جان بوندی دا ٹولا مسئلہ ایمو صدی نہ حل کی گئی ویلی صدا پینز سیڑا کبینٹ لگی دلی دی پینز سیڑا ایمو لینا نہ بیچو دی نو اگر دفارا جی مو تقریبا دا تو سب کسو دا دو میشنا ریگولر مو لگی ہے.
پکور میجنسی کی دری کالو نا موبائل ٹیلیفون سروس بند دے پسیما کی خلقو درابطے بلا ذریعہ نشتا او خلق یواز دے بی ٹی سی ایل لینڈ لائن او وی ویلس ٹیلیفونون استفاده کوي. خلق غوښتنه کوي چې ټلیفون به حالې دو باندې کوټلې کامونه پورته کړی شي. د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس هم پر روانه خبرونه کې زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د یو زندان چارواکي وایي دوی د زندانیانو لپاره ټوله اړوند اسانتیاوې برابرې کړې دي چې بندیان کولی شي په خ چاپیریال کې د بند موده تیر کړي. اخوا بندیان هم د تیر په پرتله په زندان کې د اسانتیاو خبرې کوي خو تر څنګه د یو شمېر ستونزو یادونه هم کوي. نکیب الله متنوالورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د محبس یا زندان چارواکي وایي چې دوی د بندیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوي برابرې کړي چې وکولی شي د محبس یا زندان موده په ښه شرایطو کې تیر کړي. د خوست د محبس امیر ډګروال روح الله کریمی وایي چې پخوا زندانیانو ته هغه څه چې لازم و پاملرنه نه وشوي خو اوس د نورو اسانتیاوو تر څنګ بندیانو ته حرفه یا کسبونه هم ورزده کیږي.
کله ډوډۍ ده، کله صحت ده، او کله پایوازي ده، کله دوی سپورتي هغه ده، کله دوی درس ده، دوی مسائل دینی دي. دا په ما پورې اړه لري، دا همیشه به کوشش کړو او کوشش به وکړو.
د جیل دننه بندیان هم وایي چې د پخوا پرتله ډېرې ستونزې کمې شوې خو اوس هم د روغتیا په برخه کې ځینې ستونزې لري.
زه بخت الله د ګربز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یو جرم مخته هغه جنایي جرم وو چې مونږ وکولې واده سیار تېدو، بل سیاسي دوسیا هم د مثال جوړه شوې ده. مثال ټول 15 قائد کیږي، دوی میز ته هر شی مقرر کړی دی په خپل ټیم سره. والی بال شته، میز والا شي، مړی په خپل ټیم رکوي، هر شی رکوي. دا به زه وچ حقیقت یایم، حقیقت او حقیقت یای دا ډوره دا ډوره وسو کیا سره جاندوم باندې
مون عمر کیدا نه رجل کی میګیت مشکل نشته چې میګتا مریضون ته یو سپین ډراپر کی هغه سره خو ګل کپ خای خو کیږي هغه ګولای ورکوي، کسر خو کیږي هغه ګولای ورکوي. میفر نه پلا جیل ډراپ سیګرو کوي، نه درد دی تیګو ستان سیګرو کوي، یا ډیپلی پیناک یا ورین
خبری کری ترچو دو دوی داستونزی هم لما انجا یوسی
کمی دی دوا یا دیوی رئیس به ساتامی سره شریک کړی ده دا موسسې موږ ته اکمالی دې سره ما شریک کړی ده سو بار هغه ته ماده سی ویل چې دغه دوا سی موږ تاسو اکمالو درې 200 نفر لپاره اکمالو 200 نفر اکمالو دا فعلاً د موږ 309 نفر موجود لرو نو موږ سره دا ادوی په دوځ اول کې باید اکمال شي کمی دې دوا سره مانم ول موږ هم حاله زل لري چې ساتامی سره د خپل ریاست مبسین سره مقام د وزارت داخلي سره دا مشکلات حل
کلی یو خو بندیان وای چې د نن په زندان کې حالت ښه شوی ولې د باندې د دوی خپلوان او دوستان وای چې ل بندیان سره ملاقات کول ګران دي او په جنګلوي پکې پالل کیږي
دلته مو توقع زوم باندې دا حاله چې څوک په جنګلوي خو مخته سندره مو پلمبر کې ولولو خو چې څوک په جنګلوي خو مخته ستي چې څوک په جنګلوي کې څوک په جنګلوي خو پلین کې ولولو رقم چې پلین کې ولولو
ها خو دا تکلیف ته لا شي دي دا خې دي دا با دا ټپی دي نه وای تکلیف وی خامخا شر نوځي
خو د جلیا زندان مشر ډګر وډر هله وای چې داستون زخپل پایوازان یا ملاقات کوون کی جوړوي چې دوی د نظم ساتنه نه کوي او غنګونه جوړوي د یادونه ده چې د محل د خوش محبس یا جیل کې 309 هاتیا کسان بنديان دي چې سیاسي او جنایي دواړه پکې شامل دي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او راځو په روانه خبرونه کې یو بل رپورټ ته په ننګرهار کې پولیسکونو ځوانانو د تلسیمیا ناروغانو ته په زرګونه سی سی وینه اتیا کړه د وینې د راټولولو دا کمپاین د ویخ افغان په نامه یو خیریه ټولنې ترسره کړه چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو برخه واخیسته په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د ننګرهار ځوانانو د تلسیمیا ناروغانو ته پر رضاکارانه توګه وینه اتیا کړه دغه ځوانان وایي چې وینه ورکول نه یوازې دا چې یو انساني ژوند د مرګ له ګواښ ساتي بلکې وینه ورکوونکو ته هم ګټه رسوي دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
زمانو سلطان عزیز اعظم ده ما د فکر کوم د وینه ورکون نه وړاندې چې ما بچوریدل چا باندې سر ګرځي او د کمزوري احساس کوي خو یوازې زه جسم نرم نشم بلکې یو ډول مانوي سکون احساس راته او ډیر خوشاله یم 500 سی سی وینه مه اوس ورکړل او د مو خچې یو بل چاته ز په خپل وینه باندې ژوند ورکم
نو می جمال الدین عابد د ننګرهار ولایت درودات ولسوالي اوسیدونکو تقریبا زما 15 زل چې وینه ورکو الحال حکم مشکل نشته او مخکې وینه ورکړې د ایس مشکل نه پیدا کی
د وینو دراټولولو د بهیر د بیخ افغان په نامه یو خیریه ټولنی پیل کړي د دغه ټولنی یو تن مسول ډاکټر معروف وایي چې اتیه شوی وینه د ننګرهار د طب پونتون روختون په بانک کې ساتل کیږي او کله چې هم د تلسیمیا ناروغ ته د وینې ضرورت وی همدا اتیاشی بی بینه ورته په وړیا توګه ورکول کیږي د اویل
مونګه دا وینه چې راټول کو دا وینه بیرته د تلسیمیا مریضانو ته هغه مشمان چې تلسیمیا په مرز باندې اخته دي هغه ته دا وینه بیرته ورکو او د پونتون شفاخانه د وینه بانک کې جمع کوو او کله چې هغه مریضان راځي په دوامدار ډول دا وینه ورکول کیږي او نن چې کوم مونګه نظر کې یو اکړه د تقریبا 5000 نه زیاته سی وینه مونګه جمع کوو او د مونګه اصلي هدف دا ده چې مونګه دغه سیستم جوړ کو او د سیستم د موجودیت کې هر وخت چې مریض وینه پکاري تازه په تازه وینه ورکو
د ولسی جرګې په خوانی غړي ملالۍ شینواری د بیخ افغان خیریه ټولنې د هسو ننګ وکړه دی اویل
ماته نه یادېږي چې یو نیک کار د په خاطر دی سابقه ولري زه تاسو ته مبارکي وایم ځکه دا پیل تاسو وکړ او هر نیک کار چې په هر چرته پیل کیږي نو ثواب کې به ټول عمر تاسو شریک یستئ او خصوصا ادا خو یو وړیا کار دی نه په وړیا توګه تاسو دا کار کړئ نو د دې خو به بالکل تاسو ته اجر او ثواب رسیږي تاسو په دې تبلیغ کې زه په کابل کې مازرایم په ننګرهار کې مازرایم په لغمان کې مو په هر د افغانستان په هر ولایت کې تاسو سره ملګرتیا کړی شم
د بیخ افغان خیریه ټولنې چارواکي وایي چې درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پونتون له ځوانانو څخه اتیز رسی سی وینې راټوله کړې وه چې د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړل شوې او په پام کې لري چې د ټولنې لخوا داسې یو تم جوړ کړی چې پرته له کمپاین ځوانان دې ته تیار کړی چې په لوینه د تلسیمیا ناروغانو ته اتیا کړی باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
سروي
چتفریاد پڑوں چچاؤں پڑوں
ریڈیو پختنی سندرغاړي د سټیج فنکارانی او خبريالاني ندي ډيري کړي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې